څو شیبو کې به د ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شو. تر هغه مخکې لاندې خبرونه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و، نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پېژندنې ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي، که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه، او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شګي او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې د واورې خوېدو له امله بنده شوې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره تر اوسه پورې د واورې خوېدو د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ څه نه دي ویلي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نه کړي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یوه غونډه کې ویلي چې حکومت به د مارچ د 1 ضرب الاجل په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. د اروپایي اتحادیه له لورې د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز راپور له مخې په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1000 ټنو ته رسیدلې ده. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن ویلي دي چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سولې ایزو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته څه باندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د اداري راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باز، او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتي سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لومړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي، ستاسو څه باور دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو مېلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتګ دوه معناوې لري. اگر داده چه یا تشویقی اخ لری یا دراتلون کرو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمکی نو پدی اساس زفکر کوم چه دوسنی علی که چه رامنستسیوی ده ترامپ اداره سرسام رامنستسیوی که تاست توجه لره ده ترامپ اداره که ده دوهی توافقنامه امضا سوا. به زمان که ترامپ تلویحن ویلی چه ملا برادر به کمپ تیوی تا ملمکی او سرو بگوی، منا داده چه ترپندشات یا په بل عبارت ډېری پټه اړیکې له د ترامپ د ملګرو له خوا له طالبانو سره شتون درلودلې. صدا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کېږي.
استاد سانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودلې.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطحه دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دې چې نړۍ سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بل خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې دوی رغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله مننه سنځي صاحب. زرمته صاحب، د نړیوالو اړیکو لمخې دا روسي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو څنګه ښکاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته استاد او بل میلمه ته استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې تم دې د ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیک وڅېړم او لږ وروسته به دا سمه دغه به د پراګماتیک ریالیزم له تیوري څخه یعنی لږ پلوه به دا تحلیل کړم. اول خو دا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي دا لږ پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو ښه پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدیده جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې او بیلابیل قمندانان د جنگ د کابو کول لپاره دی وګمارل، او هم دوی سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ. ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوس او طالبان وځپل سي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي سي. مخکې هم
زرمته صاحب د دې خطر چې اوسنی حالت تر شو ده، خو هغه د تاریخ برخه ده. اوسنی حالت کې تاسو سره څنګه ښکاری؟
زدی زر رازم، یعنی دی هغه ته دا اوسنی علاقم د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقه نامه امضا شو، له په لږ وروسته په ډیر زر څه بدام مسائل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي اوسنی وضعیت دی چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده دغه له دا تشریح کوم. تاسو ګوري چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سي دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایطو کی هم چې دا کوم تعاملات چې د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نه باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه په وړاندې ضرورت تلري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارز د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارز هغه کنګل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه باندې یعنی معنا د سر مزه جانباز صاحب، له ډیپلوماټیکو اصولو سره سم روسي تحولات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کېدو په حال کې دي؟
ورکړی شوی تاسو ته میلمنو ته او ټولو هغو کسانو ته چې موږ راوړي. دا خو نو زه فکر کوم چې داسې نه ده چې موږ نشو ویلی چې دا ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي، او ځکه چې دا یو ډول د دغو اړیکو دی له شکه. خو په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حاکمیت شته، ولاو چې زه ورسره موافق نه یم، او تعاملات اوس یو نوی ترمن پیدا شو نو دغو اړیکو ته تعاملات وایي، یا ورته کنټاکټونه وایي، تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لویو هېوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مقصد ملګرو ملتونو د اسلامي کنفرانس داسې نور مرکزونه دا اوسني حاکمیت سره خو اړیکې فعالې په یو ترتیب. البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین الحکومتي ورته وایي، بین الدولتي ورته وایي، اړیکې ګواکې فعالې یا دوی په رسمیت پېژني. تر اوسه پورې داسې یو غلط دی ښاغلی شهبر چې نړیواله ټولنه په یو نوه سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی، او دا څوک منتفي کولی نه شي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان د یو بنسټګرو څخه دی، او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مشروعیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه دغه اوسني حاکمیت چې د طالبانو یو امارتیانو رقم چې دوی ځان پوزیشنوي، دوی په منځ کې هم د دغې نظام په تړاو داسې د نظر یووالی نشته. نور هېوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو، په یو نوه او بل نوه
مننه جان باز صاحب، مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیم رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد ستانکزي نظر واخلم. ستانکزي صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبانو سره نږدې شوی دی، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دغه چاک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د سیاسي وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کېږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده، یا حداقل دلچسپ نه ده، او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا حالات د دې نشتون په لوجه نه رامطرح، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربه وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې دي. طالبان سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس ومنله، د سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره، بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، حیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. نن دا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هېوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن دپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه ستانګ صاحب. زرمته صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنږدې شوي دي، لیکن که بل لور ته وګورو، دا سوال که په دې ډول وکړم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څرنګه په طالبانو باندې باور وکړي او یا امریکایان څرنګه بیا اعتماد وکړي؟
ګوره، د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ چې یو دغه امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي. یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جانباز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟
یعنی داسې ده شیبان صاحب، چې طالب خو یوه شبه نظامي دولت، او تر هغه چې دا ماهیت تغییر عمومی دا با وقت واقعی دا بنا دوی طالبان میگی کنه. و پا این وقت که یعنی انصافان که سر در دیش از یعنی سام تاستو مولین که دیر منتقید در طالبانو، یعنی دا هی وادون که هم سرکوریلی نیدی دون که هلتا که هم سرکیجستان نستی پالیسی میکران نستی پل منافع پر دیر شدت او دفت خوالی، یعنی در مسئلی نظر از پوهیگم ځکه ودونه کوم څه کوته ډیر متوجي دي. هغه چې وخت موږ خپل دولت لپاره کوشش کوو، پاتې چې یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تغییر دی، چې ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت دی، یعنی دا کېدای شي چې د ډیرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تبلارې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هېوادو ته تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دغه حالت چې دوی دغه ستاتس کوو ترکیب ساتلی ده، یعنی چې دا به یو څه وایم، یعنی یو ګام دی چې نور هېوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې په رسمیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هېڅ هېواد یوازیتوب یا په یاده چې مستقلانه حاضرې نه چې دوی په رسمیت وپېژني، او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دغه بار واخلي په یوازیتوب. کیدای شي که وضعیت په همدې ترتیب روان شي، او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې
مانانه جان باسه مانانه همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسیړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته مغه پښتنې ته راشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خواته لاس غځولی؟
خان تر اوسه پورې خو موږ دا د ولیدل چې یعنی تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او اډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړې اړیکې لري، او چین سره د ډېر تعقیب په اقتصادي پانګونه باندې کوي، وسره عملیتي ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه دکتورین بهرنۍ تګلارې کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټې په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبوي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرور په افغانستان کې ډېر محدود ده، یعنی هغوم را چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنی تر اوسه پورې لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډېره اړتیا لري. نو او بل د بهرنی تګلارې چې یو متوازن سیاست روسه پوری یعنی دې ټینګار باندې باندې د افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي بلکې په تعامل باندې
مرکز باندې مانن
ډیره تګلارې د اسلامي امارات روسه پور باندې
مانن ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنگزی، غوث جانباز، اباجمل سرمتی را سره دي. استاد سنگزی، دغه بل اړخ ته کرا شو، که چیرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کړي او لکه څنګه چې وایي هم داسې نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک؟ دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک چې لنریوال سره روابط شي؟
لنریوال سره که مشخصا امریکایان سره،
ل اول امریکایان سره او بیا لټولې نړۍ سره.
ګورم د امریکایان سره، د امریکایان او طالبان روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول له ورځنه چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوحې کې تګ راتګ شروع کړ او لیدلې یو له بل سره، له هغه ورځنه د قرار شکل نیولی ده. او د ما په عقیده دا روابط سره له دې چې ظاهرا د بایدن په اداره کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن ښودل کېدل، په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن. اما زه په ما عقیده داره چې دا روابط شتون درلودلی ده په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلی صحنې ته او دا لږ څه علني سوی ده. بلان دا روابط زما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو پسې ګرځي او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثیل کړي. یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګانې چې امریکا په خپل اساسي قانون کې لري، غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه پیروان دي. که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي، سره له دې چې په پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل نه مسله ده. زه فکر کوم دوی خپلې ګټې ګوري. امریکایان دې ته توجه کوي چې که دا حلال کړي، چې مخکې ما عرض وکړ دا وضعیت دوام کړي، دا موږ په ګټه نه ده، د موږ رقیبان، منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راننوځي او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه وي. بل خوا نه طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دوی د نه پر اسمت پېژندلو هغه ستره مانع د امریکې متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د مانع ګرځي. بنان طالبان ته به هم دا دلچسپه وي چې حتی د ځینو امتیازاتو په ورکولو سره دې ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي.
سنګزی صاحب، ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړله چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو، په پټه باندې د امریکایانو او طالبانو، کچیرته دا همداسې وو، تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړي؟
ورې د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي. اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې په کابل کې تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ ښودلی ده په شکل د اشکالو باندې خپل روابط ساتلي. مثلا کله چې داود خان په 1352 کال کې کودتا کوي، تر ټولو ورخطا دولت او واکمني د ایران پخوانی حکومت ده، هغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما اوس دغه د جمهوریت په وخت کې سره له دې چې امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناټو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې، دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعدې شبکې د اوس یو تعداد رهبري په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسکون کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او 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 له طالبان سره ډېر نږدې شي، نو ما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربې ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او د اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دم د اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز داری په ایران که او دی ایران دولت دیگوی ویزه تمدید دهی نور مهاجر اخراجی، اما اگه مخالفین به طالبان سره اصلا هیچ تماس ننیسی دی بحث سره، دا پا دی مانا ده چی ایران خپل گرد پا دی سی او حالت که وینی چی ظاهران لکابل سره لگه مجبورتو لمخی چی لری خپل روابط ساتی، اما پا اصل که په هیچ وجه ایرانیان خوشحاله ندید دی پا چنگ که برده طالبان لمسلی نه یا افراطی سونی گروپ و حاکمیت که بیچه دو دیگه تهدید کی.
من نه سنگ زیست تا سودیت اشاره وکرله چه دی القاعده مشران په ایران که دیره دی دی امریکا دی ملی استخباراتو دی داری پا کلنی راپور که چه روان اونی خپور شو پا یقی که هم دا ادعا شویده و دا خبره شویده چه دی القاعده مشران پا ایران که دی او دغه راپور وای چه ایران دغه کسان حدسوی چه د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي. که بیرته د هغه مسلې ته راشو د افغانستان او د حاکمو طالبانو او د امریکا تر روابطو پورې، جان باسب دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانگزی ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي که چېرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کې او حتی دوی که په رسمیت وپیژني نو نورو ډیرو هیوادونو ته به لاره پرانیستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
که طالبان هوښیار اوسېږي خو دا یو چانس دی دننه په کور کې هغوی چې ښایي چې تغیر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو داسې لویو حسنیتو تر بریده به در روابط نورو هیوادو سره تینگیدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژی شته نه کوم خاص خاص نیت شده په بین‌المللي اړیکو کې، اوس فقط و فقط همغه وچ کلکې منافع پولی پال هر هیواد پالي، مخصوصا خو متحده ایالات خو بیرته بیخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته همغه چیک کپیتالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي، او هغې به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کېږي او تر کومه بریده طالب آماده ده دیته چې انعطاف پذیری وکړي. هغه څه چې دوی د دوحې پروسس کې دوی ته وعده کړې وه امریکایانو سره، هماغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټوله زمینه یې دې ته برابره کړه چې طالب په حاکمیت کې راشي. د کم څلور کاله څه صفا په ټوله معنا تمدین کړل، یعنی څه چې مالی قدرت لري طالبان دا خو همغه هر اونۍ چې پیسې لیکېږي دا خو همغه درسته کړې دا خو چا په فوټ نه کړه درست. نو په دې ترتیب اوس طالبان څه لاره لري؟ که دوی خو په منطقه کې به څومره تعامل لري، که چېرې دوی د اوسني تعاملاتو ته روسیې سره، چین سره، ایران سره، منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي، او دغه د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کشی در امریکا منافی رسول مخصوصا در چین و در ایران در مخیوی تراو خواه خواه چه امریکایان به بل چلند را خواهی که او دلتا کدش چه استکاکونه پر شکل در اشکال و رامان کشی. اما کچیر طالبان دسی یو چلند خواهی که چې په د هغه په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافیو په نظر کې ونیول شي، نو خامخا به بل حالت راشي. خو دلته بل تضاد هم موجوده دی، که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکا سره، خو بیا منطقه همغه د جمهوریت په سره شروع کېږي، بیا هم دلته نور استقاکونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنې چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافیو په ثبات او په اړوند، متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو. ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي، دا موږ او تاسو اوسي، یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو، زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم، چې موږ لاړ شو مطلق ناپیلتوب، هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي را غوره کړو، بله لاره نه لرو. زما په نظر بله لاره، البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی، خو غیر د دې چې موږ ناپیل سیاست غوره کړو، هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو، لکه چې ترکمنستان کې. بله لاره زه نه وینم. بله لاره ټولو د تقابلاتو ده. امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي، دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړې، قدرت مې رسولی، ایران سره به داسې کوي، چین سره به داسې کوي، په دغه لاره به ځي. متاسفانه وګورئ، یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري، ښاغلی شبر، پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر کې، د هغې ټول چلن یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته اگر او بخشه جان باسب، امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو ایس ایډ لاره چې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې، له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډېر زیات دي.
منم خو نشته نن خو بنده شوې. یو د قوستیتي هغه کومه پروژه چې پیل شوې وه، هغه خو تندیلې تاسو پوهېږي تقریبا اته
میلیون. البته بشري مرستې بشري مرستې سیګار د سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي بندې شوي.
خو ګورې، زه خو د بشري پیسو په حق کې غږېږم. اصلا بشري پیسې کومکونه ورکول یعنې هېڅ، ته به د یو چا خېټه مړه کړې، اما څه دا ورته نه ښیي چې کومه ته کار پیدا شي.
خیر، آخو دا بل باس مننه جان باس صاحب.
دا ډیر ګورې، دا ډیر مهم باس. زه بیا هم ټینګار کوم په غلی شم چې که چیرې په بین ملي اړیکو کې، په بین الحکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وضعیت سره نه اوسېږي، بل هېواد ستا په هېواد کې پانګونه کړي، ته په دومره زکات پیدا نه کړې. البته تیوري ده چې په بل هېواد کې پانګونه وکړي، دغه روابط معنا نه لري.
ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی ستاسو خبره دقیقه ده. واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي، بیا د خپل پانګې له خاطر هم له هغه هیواد سره بهتره روابط ساتي. مننه جان باسب. یو څو اوریدونکي انتظار پاتې دي، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام.
محترم احمد شبر صاحب، سلامونه تاسو ته. آزادي راډیو ټول قدر من اوردون کوي، مقدمه پاتې دي شروع جوړ به.
سلامات خیر یو سه، مهرباني.
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدم کې از محمد تعلم د هلمند ولایت څخه یو ځانګړی سلام تاسو مې منو ته وامه. شهبر صاحب محترم، د هلمند څخه په اخیری کې یو پوښتنه لرم. زما په فکر نن درس باید امریکایان د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي، ځکه دلته په افغانستان کې لوږه ده، فقر دی، غربت دی، مسکنت دی. نو دوی باید د مور میرې چلن محترم شهبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې، که د حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشري مرستې بننه کې، او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شهبر صاحب باید موږ حکومت یې ورکړي. دا حکومت میلمنو سم محترم شهبر صاحب، ما دا پوښتنه ده بیا درال جواب کی. زما په ټکو نظر محترم شهبر صاحب، موږ حکومت چې د افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژندل شوی دی، په دې پر رسمیت پیژندل زما په تام په ټکر سره ګوري په دوحه کې چې خبرې شروع کولې. محترم شهبر صاحب، امریکای خپل سماعت وخوړل، نو داسې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نشي کولای چې پر رسمیت یو پیژندل چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري. په پټه پر رسمیت پیژندل دي حضور حکومت ویل دي چې مثال یې څو کاله به تاسو پر رسمیت پیژنم، ګوند خدای د ملکو پام فکر زما د خبرې زما په فکر په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دي، زما د ملمنو سم دا پوښتنه چې داسې به کبني شهبر صاحب محترم.
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کو، آزادی په سپوک پروګرام دی، تاسو سره سره است.
السلام علیکم شبر سبتا استاد ملمنو او طول اوریدون کتا
والک مسلم
نیکی لیو احترامات بلندی کم
والک مسلم
استاد دایمی اوریدون کی عجی توخیم بزابل ولایت شاجوی لول فالی
شر اخلی
خوشحال سن شبر سبتا لرخصر زمین لرم لوقت
جاشم
مر بیو نظر ورکو او یو او دوی پفتنی لیمیلمنو زخلو مر دبی خوری و سیدن کیو دلته لوی سوي یو موږ هر څه په سترګو هم وینو او هم هم لیدلي دي. پخوا حالات یو ډول وو، اوس بل ډول دي. البته په افغانستان کښې اوس سترې لاسته راوړنې شته. اول امنیت، ولو که مخالفین وایي وایي امنیت طالبانو خراب کړی وو چې دوی حکومت ونیوی امنیت که راسئ. طالبانو ولې امنیت خراب کړی وو؟ خو په دې یې خراب کړی وو د دوی په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوې اشغالګر قواوې موږ کور ته راغلي وي. یو چا کور ته چې څوک ورسي هغه مجبور ده چې لاس خو په یو اقدام پورې کوي، یو اقدام به کوي. نو هغه اوس هغه ولاړو، ماتې یې وخوړه، نو خود به خود راغی مخالفین هم ورسره ولاړو. نو دا امنیت ته دا زموږ دپاره ډېر لوی غنیمت ده. پخوا به خلکو ویل ول کشکې یوه ورځ وربند وشي امنیت راسي، نو ډېر مړي به نه کېږي او د ډېرو خلکو سر به بچي. اوس الحمدلله څلور کاله کېږي چې اوس مرګ زوبله نشته، کوي هم هغه به ډېره کمه وي. او بل دلته ډېرې سترې آبادۍ کېږي، د قوشتېپې کانال د زموږ کابل کندهار لویه لار د پروژې دي. دا ټول خلک په کار هم بخت دي او دلته پرمختیایي کارونه هم کېږي. او مواد مخدر د امریکا او د ټولې نړیوالې ستره غوښتنه وه، دا په کلي توګه نیستو نابود دي. او د ښځو په باره کښې یوازې یوازې د تعلیم په باره کښې یو څه نیمګړتیا شته، دا صحیح ده، خو بیا هم ښځې پر کار دي تر ډېره حده پورې. او طالبان انشاءالله په بین المللي سطحه، په سیاسي سطحه، ولو که مخالفین وایي وایي طالبان په سیاست نه پوهېږي، بالکل پوهېږي، ګوره له ټولې نړۍ سره یې روابط ساتلي دي. ولو که په رسمیت نه دي پېژندل شوي، نو هغو په مخ کښې امریکا ده، هغه شرمېږي، اوس یې په رسمیت نه شي پېژندای. دا تعامل د رسمیت بڼه لري، لکه څنګه چې اتل صاحب مهرباني وکوله، ټولې علامې او بېلګې د دې دي چې لکه په رسمیت کښې پېژندل شوي یي، په دې کښې خبره نشته. نو دا له امریکا او له چین له سترو قدرتو سره ښه روابط لري. ګوره دا هیئت راغلی و، په دې کښې به ډېرې خبرې یي. نو زما له محترم ستانکزي صاحب له استاد څخه دا پوښتنه ده چې آیا په ټوله وطن کښې به څوک وار له واره طالبان په رسمیت وپېژني؟ او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوې بېرته غواړم، آیا دا په اخلاقي لحاظ، په یو سیاسي لحاظ، په یو قانوني لحاظ باندې د دوی د دې حق لري کښې نه لري؟ او دوی به له زور څخه کار واخلي او که به له خبرو له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي؟
مانن حاجي صاحب. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، د دوی نظر او پوښتنه به هم را واخلو. مهرباني وکړئ اصریب څه پوښت پروګرام دی.
بلې السلام علیکم محترم وروره، څنګه یې؟ جوړې په خیر.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. زه محمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ ته ټلیفون ته کړی شم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه چې راځم نظر ته. محترم شیبر صاحب، د ورځې د ساسې خپرونې نشرات څه ناڅه نشته، که چېرې دا زموږ د اورېدونکو دپاره برابر شي نو دا به ډېره یو خوشحالي زموږ دپاره.
مننه، د دې غم به وخوړل شي.
مننه. هو، ټول اورېدونکو ته سلام. شمس الله و علی احمد و غوالی ته ډېر ډېر سلامونه وایم. را بسم نظر ته. حاجي توخي صاحب محترم ډېرې ښه خبرې وکړلې. موضوع د افغانستان، یعنی څنګه ما راډیو تعقیب کړله چې د امریکې ولسمشر وایي چې
بله. هو، موضوع صرف ما غوښتل چې واضح کړم درته د امریکا او د طالبانو روابط به څرنګه سي.
بلکل، زه چې ګوره دغه حاجي توخي صاحب محترم ډېرې ښه ټوکو ته اشاره وکړله، دا خو نو زموږ نظرونه دي. زه خپل په شخصي نظر سره دا سل په سله کښې انشاءالله خدای ته امید لرم چې د هر دولت چې وي، یوازې نه امریکا، نور دولتونه هم، الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارت اوس ورځ تر بلې مخ پر تک باندې روان دی، یعنی که د اقتصاد پروان وی، که د امنیت وی، کنور دغه سی پروژې او داسې کاروته ادي وس دی توجه کوي، نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني. سنیم ګرچای به وی سناسه اوس ګوره خارجان مشتوای شي د شود حقوق، یعنی د اسلامي امارت څخه دی دا غوښتنه لري. هغه تراسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوندکی زی مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی ل چې رسمن نړیوال تم دا توجه
دغه مهمه ده واق دوست دغه ډیره مهمه ده د وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکي کلونو کې به څه کوو. یعنی دغه خبره په هیڅ ډول د منلو نه ده. مننه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان کور ودان. بس میلمنو ته به ورشم استاد سانکزی او نور میلمنو وبخښي چې یو څه انتظار هم شوی. سانکزی صاحب د حاجي صاحب توخي پښتنه تاسو سره راځي.
او ما واوریدم ول توخه ته نورو درنو اوریدونکو ته چې وویل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب حاجي صاحب زه به تاسو سره یو نوی خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرون شپه ټرمپ یو مجلس کې چې د ښځو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونې کړي په متفاوت ډول. په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ به خپلې وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اډه واخلو. خو پرون شپه نوې خبر دا ده چې ټرمپ په خپلو اظهاراتو کې وایي چې ښایي ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوي دي، خو موږ به خپلې اردو او پوځ ته نوې او مدرنې وسلې جوړې کړو. دا معنا لري چې ټرمپ له خپل پرونی موضع نه راوتلی دی. یو دوم د ټرمپ دا خبره ډېره عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته راټولې شي، بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي، بیا د قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درانه تمامېږي. لکه چې په وخت کې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو، موږ د دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته، چې اکثرا د افغانستان د پخواني ملي اردو وسلې د طالبانو لاسته ورغلي، امریکایانو په بګرام کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې، یعنې انتقال ورته قیمت تمامېده. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده. د رسمیت پیژندلو په ارتباط باید ارز وکړم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هېواد به یې اول په رسمیت وپېژني. خو ما مخکې ارز وکړ چې د رسمیت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جانباز صاحب ورته اشاره درلوده په بېخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه مانا؟ تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماتیک وجود لري، شتون لري یا شتون نه لري، یا دیفکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي، یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کېږي چې د فلاني هېواد عضویت یا غړیتوب فلاني نړیوال سازمان کې په تعلیق راغی، یا عضویت دایمي کېږي یا عضویت ترې اخیستل کېږي. چې دغه حالات وروسته یې طالبان راتګ نه دا اصطلاح ډېره کته پورته کېږي. د ما نظره دغه روابط په خصوص د هېوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري، د ما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي، اما روابط دي.
بله مننه استاد سنگزی. زرمته صاحب د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو، څه فکر کوئ د دې له خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، د هغه له خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
فکر یې اول خدام
زه غواړم دا مسله لږ غونډې واضح کړم. اول دلته دا دی چې ګورئ، دا یو ډېر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخکې چې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو، فزیکي امنیت تامین دی. کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ و، له فساد سره مخامخ و، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی سي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی سي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی سي. ځکه د ولس هغه ملاتړ ډېر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره و، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه همدا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپله افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ سي. اوس خو امنیت ښاغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي، صنفونه وویشي، ترانسپورټ ورته ورکوي، یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي، په خوندي چاپېریال کې دی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسېږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کولی سي چې موږ له سیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زه غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو ولري، بګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې د لاس ونه لري، هغو ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي. مهم سي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر سي، یو ځوان باید رئیس سي، د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کدري ځواک څخه په داخلي نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېمه مسله ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورنی مسائل دي، هغه د تقاعد مسله ده. چې ډیری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یعنی مخکې تقاعد اخیستل، وس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاز راغ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دغه ته توجه وسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تفاوت مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسی اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولرو. نو هغه هلته کېدای چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسی باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي لپاره داس کړو. راتلونکي لپاره موږ باید یو دغه سي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
مننه جان باسب. ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت له نړیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څنګه مخکې تاسو هغه نافیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخته پورې اخیستل کیږي باید څه اخیستل شي؟
دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري که نه. اوس خبره دا ده چې موږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالباني یا اماراتي چارواکي داسې په دې د تکبر په یو آس سپاره دي چې غیر د ځوانه او غیر د خپلو انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو زما په فکر ښاغلی شبر، یعنی دا خلک دې لږ په هوش راشي، د افغانستان دی وپیژني. یوازې د طریقتي طالباني دغه څه چې دوی په مدرسو کې ذکرې لږ زر دي، د خپل فکر فراخ کې لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی، او د دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري، دغه تصویر دی، دغه انځور دی لږ لوی کی، او د افغانستان د کادرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا بې د خپلو کادرونو نه. نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نه لیدل کیږي د سې نه کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کې نه کیږي امکان نه لري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلن چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هغه څه چې ته وویل شول بطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او پا ده حقیب نتیجه که دی پا افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی که چیر ده دری کاری خانگیگان دوی و که خواهل شبر نور که موک دنیا پر رسمیت و پیجنی که و نپیجنی یعنی ده دلتا استاد تشریف لری یعنی زده استوائلشن چه پا بین ملی عریقو که ده غصی کم انسیتوشن لکه در رسمیت پیجندنی نشتا خو یو عرف را منسته شوه ده مگر که ته چیر ده ننه پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنم د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او آزادګانو پر مبنا را ایجاد کې او دغه یو دندګي توپ دغه بیهوشي دغه اقرات هغه څه کې نو دنیا د څه خپل راځي دنیا دلته مشروع منافع لري موږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم تر ډیره بریده زه نه هم چې بیل مونږ به ونشو کړی خو داسې مسایل دي چې بیا د افغانستان نه حلیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیتیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دی چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي مونږ هغو سره تړلي یاسین دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کاره دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته دې زړه نه ښه مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم یعنی من خوب دار نظر استو چیه پاوانستان که مشروعیت رامنسته شی ملی حاکمیت رامنسته شی او مسئول شوهای یعنی بازرسیت کسان رامنسته شی دسی نکیگی چه تیو وزیر چه دولستان سنفی پا مدرسیه که ویلی ده اغه موبایل د کناډام د پښتني ورته نو هغه به څوکي هغه خو په پامدغه کمبا او ټیلو د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څوکي اماده خو د یو لری واټن د خاطر د افغانستان د پرمختګ د لپاره نتیجه نه ورکړي تر څو چې دلته پلانونه لري دلته اقتصادي برنامه رامنځته کړي او تاسو لار شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پښتنه وکړي د دوی هغه خه اقتصادان څوک دي نیمه څوک لڅ دي دا کیم څوک دي اوز دا شهید داود خان پا وقت منگو تاسو پیگو چه چوبو پنون دا علی احمد خورم دا دا افغانستان دا پلان و پلانگزاری و دا اقتصاد پلارو دا برنامه دا حقید لاست لنگی دا حقید دا مشاوریت دا حقید تیم دا لنگی تیره دری حقید پاسولی او سردار داود خان مخی دا حقید زرچا دا امزا کولی اوز دا غسی یا اقتصاد دام پا دی طالبانو که چوک ده څخه خو نکې چې تمام ورځ ز شریعت خبرومه او ز مکتب ته نه پریږدم او ځم دا خو ډیر افراطی او ډیر د ابتدایي نظریات چې دین په داخله ګډو کې په هوښ راځي
مننه بیرته کده بحث هغه سر موضوع تر شو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څنګه وي تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو دروست سره څه خدا خبره واورېدل چې مشروعیت مهمه ده نظام لپاره استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جنباسه ورته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده یو عرف ده چې د بین المللي حقوق له منابعو نه شمېرل کېږي خپل عرف اما دا عرف ډېر غښتلی ده د روابطو د تعمین دپاره رسمیت پېژندل اړین ګڼل کېږي او هغه د ده معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساویل حقوق بڼه په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسباتو کې داخلیږي د ده لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلی سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي اول شرط داره چې د قانون حاکمیت را منځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره په دینی قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وه او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانین یا وضعي قوانین هغه قوانین چې دا خپله دوه کټګوري لري. یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوا نه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانین دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل بحث دا ده چې داسې قوانین په دنیا کې وجود لري چې هغه دیني نه دي، یعنی هغه اساس مبنای دیني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستاسو وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوا نوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین د معارف قانون، دا له دین نه دي اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم دپاره وضع کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات دي چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونه مخکې، یعنی د امان الله خان له دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیګ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه مني. اوس صحیح ده تاسو قواعد داخلي قوانین که چېرې مدون شي طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغه ته احترام باندې مکلف دي، اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نشي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت دا یوه بل لکه چې وویل شول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقان لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایډیولوژیکو نظامونه نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایډیولوژیک نظام رامنځته شو. موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره یې افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې ویل چې ډېره هڅه وسوه چې ایډیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدئولوژیک نظامونه بقان لري. په ایدئولوژیک نظامونه کې خلک د سره تنظیمېدلې، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په د یو ګوند یو جریان غړي نه دي هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړي. دریم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید په رسمیت پېژندل شي، آزادیګانې په رسمیت پېژندل شي، لکه چې مرته ورته اشاره وسه چې ډېر بحث ورباندې نه کوم. دا حتمي ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانباز یې ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویل چې افغانستان اوس چې یو دولت ده چې طالبان کنټرولې په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بنان موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا د خبر ده چې که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي په بینالمللي مناسبات کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کړي دي په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي اوس بینالمللي مناسبات کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسبات کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو، درست. اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي دا تقدم په دې آخر کې عرض کړم، وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې یا داود خان په دوران کې، یا ورسته نیم منکلا ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅه وکړه چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب وینس کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه، او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورځپانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي، اما دته مدون سیاست په کار ده.
مننه استاد سنگزای، وخت نور اجازه نه راکي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتی صاحب له تاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته. زه احمد شبر، اجازه اخلم.